ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان عبد الحی کاکړو د موږ د ټکنیکی ټیم نیکی هلی او سلامونه ومني. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې هړتال که څه هم دوام لري، خو دوی د پېښور په یو لوی هسپتال کې په جزوي توګه باندې د هړتال دوه ورځو لپاره معطل کړی. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې درته جمهوري غږونه او د سولې پر لور خپرونې وړاندې کوو، خو د هر څه مخکې خبرونه عبدالحی کاکړ.
سرټکی په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو سر لننه زخه په لیډریټینګ هسپتال کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی دی. افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي دولسي جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه حکومت ډلو ونه ویشي. ولادیمیر زیلنسکی نن د یوکرین د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. او سم د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیې سرلننه په لیډر ریډینګ روختون کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی دی. د اتحادیې یو غړي ډاکټر احمد زیب نن سهار مشالې ډول دا فیصله تیر شپه د ناروغانو د مشکلاتو کمول لپاره کړې ده، خو د صبح په نور روختونونو کې به هړتال جاری وي. ډاکټر احمد زیب همداراز وایي چې سبا به د وزیر اعلی محمود خان سره د خپلو غوښتنو پاک خبرې اترې کوي، خو په دې کې د صحت وزیر هشام انعام الله موجودګي نه مني. بلخوا د پېښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس وایاندی توحید مراد هم نن سهار مشالې ډول چې لنن ځخه په دغه هسپتال کې ډاکټران د ناروغانو معاینه یعنی او پی ډی شروع کړي. نوموړي زیاته کړه په دې کې هغه ډاکټران موجود دي چې د حکومت پلویان دي او هړتال کول نه غواړي. د ډاکټرانو د احتجاجونو لړۍ وروسته له هغې زیاته شوې چې دوی په ونه د صحت وزیر هشام انعام الله ساتونکو پر یو مشر ډاکټر پروفیسر ضیاءالدین تشدد کړي، خو هشام انعام الله دا تورونه ردوي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د چا خلاف نه بلکې د هیواد په حق کې رایو ځای کېږي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د پسګوند مشر بلال بوټو زرداری لخوا د روژه ماتي لپاره اوربل سوي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یو کډه خبري غونډه وکړه. په دې موقع بلال بوټو خبر اعلان ته وویل
ساری جماعتیں عید کے بعد
ټول ګوندونو د اختر نه اورستو د احتجاج اعلان کړي دي. کم چې بعد پارلمان د ننه او بهر کوو، بل دا چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې به یو ټول ګوندی زغونډه هم کیږي چې پکې و ټول سیاسي ګوندونه د راتلونکو لپاره په ګډه سره تګلارې جوړوي.
په روژه ماتي کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د مسلم لیگ نواز ګوند مریم نواز او پخوانی وزیر اعظم شاید خاکمانه باسي برخه واخیسته. د راز د پښتون ژغورنه غورځنګ په شمول د یو شمېر نورو ګوندونو مشرانو هم په دې کې ګډون وکړ. په خو د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکاري ډاکټر فردوس اشکاوان بیا پرون په سیالکوټ کې ویلي چې مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي د دې هڅو په ترڅ کې یو بل له احتساب بچ کول غواړي، خو په دې کې به بریالي نسی. د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وایي چې هیڅ یو کس یې د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آینده ونیول سي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د هغو ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې وخت په وخت په نیب لګول کېږي. د وویل
الله په ګواه بنا کې کارم
خدای گواه دی په تخنیکی اساس که څوک خلاص شوی وي هغه بل خبر ده، خو بغیر د سوجي یا د بل چا په وینا یا د انتقامی کاروایی پر بنیاد یا د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره موږ یو کس د 15 منټو لپاره هم په حراست کې نه دی ساتلی.
پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند نیب تورنوي چې دوی خلاف ناحقه کاروایی کوي، خو د واکمن تر اقسام او اتحادیانو پر ضد له اقداماتو ډډه کوي. د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. فاروق وردګ تېر شپه د خبر وروسته له هغه مشالې ډوته وکړه چې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو په سر لانجې شدت واخیست. د ولسي جرګې د مشرۍ لپاره د خالف ورځ د امیر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسي جرګې د مشر په توګه اعلان شو، خو د کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو غړو لخوا پرې اعتراض وسو. دوی وایي ښاغلی رحماني د جرګې د مشرۍ لپاره د عین مطابق د حاضرو استازو ضروري شمېر کې رایې نه دي ګټلې او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون 15 کسیزه کمیټې هم جوړه شوه چې وایي نن به د خپلو خبرو نتیجه اعلان کړي. پولیسو تیر شپه د کندهار ښار په بیلابیلو حوزو کې درې غلچکي بریدونه برید کون کې وجلی دي. د کندهار د پولیس وین جمال ناصر بارکزی نن مچال ډوتول چې لمړي دوه کسانو برید کون کو د کندهار په لسم امنیتي حوزه کې د پولیسو په غزمه برید وکړ او د پوینا د پولیسو د مقاومت په نتیجه کې یو برید کون کې و جو سو او دوم و تشته دي. د پوینا دوم بریدګر بیا په دوه لسم امنیتي حوزه کې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره او وبشته سو. درېم پېښه په لمړي امنیتي حوزه کې سویده. شغل بارکزی زیاته کړه درېم برید کون کې همداسې مهال و جو سو چې د پولیسو پر تلاشي د برید هڅه وکړه. د پولیس وایندول په دغه بریدونو کې پولیسو ته ځان نه دی رسیدلی. د طالبان وایند قاری یوسف احمدی بیا وجل سوي کسان طالبان نه بلکې ولسی وګړي بلل دي. ولادیمیر زیلنسکی نن د یوکران د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. یو څلوېشت کلن زیلنسکی په خوانی کامیډین دی چې د ټلویزیون په یو مشهور خبرونه کې د ولسمشر رول لوبولی دی. نوموړي د اپریل په یوویشتمه د ولسمشر انتخاباتو په دوم پړاو کې موجود ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ماتې ورکړه او له 93% زیاتې رایې ترلاسه کړې. د سوګند پورته کولو دغه دستوره د یوکرین په ځای وخت سار لس بجې په پارلمان کې وسوه. د خپل انتخاباتي کمپین باندې زیلنسکی ژمنه کړې وه چې په یوکرین کې به روانې درغلي او بډې رشوتونه همداراز د هیواد په جنوبی برخه کې له روس پلو بلتون پالانو سره روان جنگ به ختموي. د تاجکستان د انصاف وزارت وایي د دغه هیواد په یو جیل کې د بلوي په نتیجه کې د جیل درې ساتونکو او نه ویشت قیدیان وژل شوي دي. دا جیل چې ډېر ټینګ امنیت لري له سر شهر دوشنبه څخه 15 کیلومتر لري جنوب اړخ ته په وحدت سیمه کې پروت دی. یاد وزارت وایي دغه بلوه تیر ماښام هغه وخت شروع شو چې اسلامي دولت په سوډ ډل سر په تلاو قید شو. شاوخوا دېرش قیدیانو د جیل درې ساتونکو رغمال او بیا مړه کړل. د رپورټونو تر مخه له دغو قیدیانو سره چارواکو او نورو چوګان او تیرا او زارول. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1940 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 1940 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1040 روپۍ شل پیسې او 1080 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 1030 روپۍ دیرش پیسې او 1040 روپۍ. یو عرب امارات درهم 40 روپۍ او 40 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 9 روپۍ 45 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني یو روپۍ 50 پیسې او یو روپۍ 80 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سړي ساتو کې د پیښور او بنو په یو نیمځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حالو د کرنسوبې مو د احمد الله ناوړی دی. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو په جزوی توګه خپل هړتال د دوه ورځو لپاره ځنډولې دی او په لیډرینګ هسپتال کې د او پی ډی څنګه پرانستې ده.
زمونږ تر ډیرو زمونږ مرګرو زمونږ مشرانو دا او ایچ ڈی کې پیشنٹ ته ډیر زیات نقصان رسیږي لګیا دي. مونږ هغه کومولو د پاره زمونږ چې کوم غټ هسپتال دی ال ار ایچ هغه مونږ کولاو ک
د جماعت اسلامي یو مخکخ مشتاق احمد خان وایي د اختر نه پس بعد حکومت پر ضد احتجاج پیلوي.
د اختر نه پس بیا جلسی دي جلسونه دي مظاهری دي درنه ده او د دې تحریک مقصد دا دی د دې حکومت نه مونږ عوام ته نجات ورکړو.
او د بلوچستان اپوزیشن ګوندونه وایي چې دغلته کې د پولیسو او د لیوی ځواک انضمام نه مني.
یا د دې چې ضرورت پېښې چې د لیوی کنورژن کې پولیس کې تا بالکل غلط خبر ده. دا حکومت خپل اختیار لري. دا حکومت د بلچستان وینا باندې معاملات کوي.
د خبرونه پرسته نیمه کې جمهوریت غوونه او د سولې پر لور ونی د خبرونه لرو د مشال تر څنګه سي. زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورته د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو تنظیم وایي لنن نه په لیډینګ روختون کې د او پی ډی مریضانو کار پیلوي. دوی سباله د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی محمود خان سره هم ګوري او خپل ستونزې ورسره شریکوي. هلته د حیات آباد میډیکل کمپلیکس بیان دي. مشال ریډیو ته ویلي هلته هم نن ډاکټران پوپیډی کې کار کوي. شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
دا خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د سازمان یو غړی ډاکټر احمد زیب نن سهار مشال لیډو ته ویل چې دوی بیګا خپل یو غونډه کې دغه پریکړه کړه چې په لیډرډینګ روغتون کې به پارځي توګه د دوه ورځو لپاره بل هړتال ختم کړي. دی وایي چې ځکه دغه پریکړه وکړه چې یو خوا د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره سبا د دوی د غوښتنو په اړه خبرې ترې کیږي، نو بلخوا لیډرډینګ روغتون ته د صوبې د لوربر نه ناروغ راځي او دوی ته دا احساس شته دی چې هغوی په څومره تکلیف کې دي.
مونږ تر ډېرو زمونږ ملګرو زمونږ مشرانو ته وایي چې دی کې پیشنټ ته ډېر زیات نقصان رسیږي لګیا دی. مونږ هغه کمولو دپاره زمونږ چې کوم غټ هسپتال دی ایل آر ایچ هغه مونږ کولاو که مونږ بالکل نه غواړو چې زمونږ پیشنټ سفر شي جی. خو دا ګورمنټ چې دی دوی سره بالکل دا احساس نشته دی. خو که د دې نه پس هم ګورمنټ د عقل مظاهره نه کوي یا زمونږ مطالباتو اړخ ته دا چې کوم تر نچکاری ته د اصلاحاتو نوم ورکړی شوی دی دې باندې
بلخوا په خیبر پختونخوا کې عام ولس د ډاکټرانو دا ګام ستایي، خو له غوښتنه کوي چې د صوبې په نورو ټولو ضلعو کې هم دغه کار بندیز روان دي، نو باید هلته کې هم دغه هړتالونه ختم کړی شي ځکه چې خلکو ته ډېر ستونزې دي. محمد جان دلسوز په دې باب لوای
دا احتجاج ختم شو یا ارضی تو ختم شو یا مستقل ختم شو، چونکه د صوبې په نورو اسپیټالونو کې همدغه احتجاج روان دی. نو دا ځان دې لیک یو سړی لوکل اسپیټال ته راځي نو هغه ته یو تکلیف وي، یو په دې روزه کې ځان روکړي بازاب شي او دلته کې ډاکټرانو چې کوم احتجاج دی هغه رواني، نو دغه شان چې دي د ځانونو ضایع کېدو هم لکه مدد حادثه ده او داسې هم شو ډېر ضایم شو.
هم په پېښور کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس روختون ویان دے توحید مراد هم مشال لیڈو تو ویل چننا پا حیات آباد میڈیکل روختون کی هم او پی ڈی شورا شوی دا او دا عام اولیس درملنا روانا دا. دوی وایي کوم ډاکټران چې هړتال نه کول غواړي هغوی به د نن نه په باقاعده توګه په حیات آباد میډیکل روغتون کې خپلې ډیوټۍ کوي. دا یادونه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هسپتالونو کې اصلاحات اعلان کړو چې د هغې وروستو دغه ډاکټرانو د دې په ضد هړتال شروع کړو او د دوی په وینا دا اصلاحات نه بلکې د سرکاري هسپتالونو پرایویټ یا شخصي کول دي. ولې د هغې وروستو د خیبر پختونخوا د سیاحت صوبای وزیر د هشام نام الله د ساتونکو لخوا په خیبر ټیچنګ اسپتال کې په یو مشر ډاکټر باندې د مبینه تشدد وروستو دغه هړتال نور هم زور نیو او د صوبې په ټولو اسپتالونو کې په مکمله توګه د ایمرجنسی نه بغیر کار بندیز اعلان شوی دی. بلخوا سباله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره د دغه ډاکټرانو مذاکرات یا خبرې اترې هم کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د اپوزیشن د مخکښو ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری لخوا په جوړه شوې افطار پارټۍ کې د ګډون پر مهال یو وار بیا وویل چې د اختر نه پس به د اوسنی حکومت خلاف احتجاج پیلوي. په دې اړه تفصیل د احمد الله په دې راپور کې اورو.
پرون د مئی په 19مه په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو او غړو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری لخوا په اسلام آباد کې ورکړې شوې روجماتي کې ګډون وکړو چې پکې د بلاول بوټو تر مخه چې ملک ته راپی خستونزو په حق لپکې خبرې وکړې شوې. د ملاقات وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړو غړي خبري غونډه ته وویل نن د چا پر ضد نه بلکې د پاکستان په حق کې راغون شوې وو. خبري غونډه ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل
ساری جماعتین عید کے بعد
ټول ګوندونو د اختر نه اورستو د احتجاج اعلان کړی دی کم چې بعد پارلمان دننه او بهر کوو. بل دا چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې به یو ټول ګوندیزه غونډه هم کیږي چې پکې به ټول سیاسي ګوندونه د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره سره ملک د دې راپیخو مشکلاتو نه راوباسو. په زرداری هاوس اسلام آباد کې شوې روجماتي کې د پاکستان مسلم لیگ نوم لخوا مریم نواز، حمزه شهباز او شاهد خاقان عباسی نه علاوه د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامی نیشنل ګوند صوبائی صدر ایمل ولی خان، د قامی وطن پارټی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامی لیاقت بلوچ او د پښتون ژغورنې غورزنګ محسن داول نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. خبري غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وینا وه ډیر زر به د ټولو ګوندونو سره د سلا مشورې وروستو د ټول ګوندیزې غونډې لپاره نیټه وټاکی. ځینې نااهله خلک چې د اولس په ووټونو سره په واک کې نه دی راغلی. د هغوی د خرابو پالیسیانو له وجې پاکستان نن د نړۍ تر ټولو کمزورې ملک جوړېدو طرف ته روان دی. نو دا زموږ د ټولو ذمواري جوړېږي چې ملک د دې مشکل حالاتو نه راوستلو لپاره په ګډه سره کوششونه وکړو. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ شاهد خاقان عباسی خبری غونډې ته وویل ټولو ګوندونو په دې خبره اتفاق وکړو چې حکومت ملک په چلولو او اولس ته راپېښې ستونزې حل کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. په غونډه کې نه خو موږ کومه ذاتي او نه مو د احتساب خبره کړې ده، ځکه چې د احتساب په نوم د اپوزیشن د دباولو او د هغوی نه د انتقام اخستو کوم کوشش روان دی، نو دا به د امیرانو په دور کې کېدلو. خو له بده مرغه دا نن د جمهوریت برخه جوړه شوې ده. خو د دې هر څه باوجود موږ به د پاکستان د اولس د ګټو خبرې کوو. د اپوزیشن ګوندونو د غونډې په اړه د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره خصوصي معاون فردوس عاشقاوان په سیالکوټ کې رسنیو ته وویل د عمران خان هغه بیانیه چې دا دواړه ګوندونه نه صرف د یو بل د ګټو خیال ساتي بلکې په درغلیو کې هم د یو بل سره مرسته کوي، نو هغه بیانیه نن د ټول ملک په وړاندې صحیح ثابته شوه. د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران د اولسي ګټو په نوم خپل سیاسي مقصدونه ترلاسه کولو او د نیب کیسونو نه ځان بچ کولو لپاره رایوځي شوي دي. خو ورته ویل غواړم چې په خپل مقصدونو کې به کله هم کامیاب نه شي. د ذکر دا چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو تیره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې له اختر نه وروسته به د حکومت پر ضد په احتجاجونو لاس پورې کوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې متحده مجلس عمل د وړاندې څخه د ملک په مختلفو برخو کې ملیون مارچ په نوم سره احتجاجي جلسې شروع کړي دي. د مولانا فضل الرحمن په وینا چې کله د ټول ملک چکر مکمل کړي، نو بیا به په اسلام آباد کې احتجاج کوي او یاد خار به په مکمله توګه بندوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. پرون د جماعت اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان په پیښور کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اوسنۍ حکومت د خپلو ناقصو اقتصادي پالیسیو له وجې خلک لستوندو او ملک د پورونو سره مخ کړي. خو بل پلو واکمن ګوند تحریک انصاف وای دوی ته اقتصادي ستونزې د تیرو حکومتونو لخوا په میراث کې پاتې شوې دي. غلام غوث له پیښوره رپورټ راکړی.
د جماعت اسلامی مشرانو د تحریک انصاف د موجوده مرکزی حکومت په ضد د ګرانۍ او د هیواد د خرابې اقتصادي وضع په لړ کې د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او د اختر نه پس بیا جلسې دي، جلسونه دي، مظاهری دي، درنه ده، او د دې تحریک مقصد دا دی چې حکومت کم عوام دشمن پالیسی خصوصا د مهنګای په صورت کې، د آی ایم ایف د غلامۍ په صورت کې او داسې نورو ناکامو فیصلو په صورت کې کوي، دا نمونږ منی کو او د دې حکومت نمونږ عوامو ته نجات ورکړو.
د مشتاق احمد خان نه مې وپوښتل چې نور سیاسی ګوندونو هم د حکومت په ضد احتجاجونو دړکه ورکړی ده، نو آیا داسې امکان شته چې ټول سیاسی ګوندونه په شریکه د حکومت په ضد احتجاجي تحریک وچلوي؟ نو مشتاق احمد خان وویل چې د سیاسی ګوندونو په ممکنه شریک احتجاج کې د هغوی د ګوند د شرکت فیصله به د جماعت اسلامی مرکزی شورا کوي. مشتاق احمد خان زیاته کړه چې د سټیټ بینک د راپور تر مخه د موجوده حکومت په ډیره لږه موده کې په هیواد باندې د بهرنو قرضو حجم نور هم سیوا شوی دی.
سټیټ بینک یو سرکاري اداره ده، نو د هغې مطابق پاکستان باندې دې وخت کې ټوله قرضه 15.5 لک روپۍ ده. په 15.5 لک روپو کې 15.5 لک په اویا کال کې او 15.5 لک د پاسه، دا صرف په 9 میاشتو کې موجوده حکومت یو ریکارډ قائم کړ. نو دی وخت کې هر پاکستانی تقریبا 1.5 لک روپے د سټیټ بینک آف پاکستان مطابق دا قرضدار دی. ریکارډ قرضې واغستې، معیشت بیړی غرق کړل او قوم یې د ګرانې په یو سمندر کې ورتیکه کړ.
خو د پاکستان تحریک انصاف مشرانو تر دې وړاندې په بیا بیا ویلي دي چې د هیواد د خراب اقتصاد ذمہوار وړاندینی حکومتونه دي، او وزیر اعظم عمران خان پرون ویلي دي چې مخالف سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي وضع په بانه باندې داوی د حکومت د بدنامولو هڅه کوي.
مشال رادیو لتا سره ده، په هر غړې هر لحظه
او هر شیبه کې.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د پاکستان احتساب ادارې نیب مشر ویلی چې هیڅ یو کس یې د بل چا په وینا نه دی نیولې او نه باینده ونیول شي. جسټس ریټایر جاوید اقبال دا خبره پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. پر نیب تورونه لګېدلې چې د حکومت په وینا د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د کرپشن مقدمه جوړوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپورټ اورو.
پرون په اسلام آباد کې په سوي د خبري غونډه کې جسټس جاوید اقبال د هغو ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې پر نوموړي او پر نیب لګول کېږي. په دې کې د سیاسي ګوندونو د غړو او مشرانو پر ضد له ادا سره سم د حکومت په وینا د کرپشن مقدمه جوړول، له نیب څخه د پاکستان د کاروبارانو شکایتونه، د بیوروکراسۍ له نیب څخه ویره او د پاکستان په اقتصادي بحران کې د نیب کردار شامل وو. نیب له تیر یو کال راهیسې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په تیره بیا د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي له لوري له سختو نیوکو سره مخامخ دی. دا ګوندونه تور لګوي چې د احتساب اداره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په وینا د دوی پر ضد د کرپشن مقدمه جوړوي. نه یوازې سیاسي ګوندونه بلکې د مدني ټولنو ځینې فعالان او سیاسي شنونکي هم پر نیب ورته تورونه لګوي. خو دا لومړی ځل دی چې د دې ادارې مشر په خبري غونډه کې د دې تورونو جواب ورکړی دی. نوموړي وویل چې دا خبره بالکل غلطه ده چې د احتساب قومي اداره د نورو په اشارو د یو چا خلاف د کرپشن مقدمه جوړوي.
خدای گواہ دے په تخنیکی اساس کا سوک خلاص شوی وی هغه بل خبر ده، خو بغیر د سوجی یا د بل چاپ وینا یا د انتقامی کاروایی پر بنیاد یا د سیاسی هدفونو تر لاسه کول لپاره موږ یو کس د 15 منټو لپاره هم په حراست کې نه دی ساتل، نه په خو داسې شوی دی او نه به آینده کیږي.
جسټس جاوید اقبال په خبري غونډه کې د هیڅ یو کس یا ګوند نوم وانخیست، البته په ځینو موقعو اشاره پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز طرف ته وه. نواز شریف په اړه مخه د کرپشن په یو مقدمه کې د لاهور په کوټ لکپت زندان کې دی او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري خلاف د بینامي اکاونټونو په نوم مقدمه په عدالت کې روانه ده. د شاوخوا 50 منټه د پریس کانفرنس لوی برخه جسټس جاوید اقبال د پاکستان کاروبارانو ته ځانګړې کړې وه. هغه په فایل کې وویل چې د خبري غونډې هدف یې د تاثر ختمول دي چې ګواکې د پاکستان کاروبارین د احتساب قومي ادارې څخه شکایت لري. نوموړي وویل چې په وار وار یې له کاروبارانو سره ناستې کړې او هغو ته ډاډ ورکړې چې نه به بغیر څه وجې دوی نه تنګوي.
زه کاروباریانو ته خواست کوم چې ویریږي دنه، پر دوی هیڅ فشار نشته. نن زه ټولو کاروباریانو ته په رسمي توګه دا خبره کوم چې زه به هیڅ یو کاروباری د پښتنو ګرویژنو لپاره نه راغواړم. موږ به هغه ته یو سوالنامه ورلیږو، هغه به ځواب راکوي. د هغه دفاع درخواست به هم په پام کې نیول کیږي. دې ټولو خبرو ته په کتو سره که موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دې کس پر ضد مقدمه جوړېدای شي، نو بیا به هغه ته د سوال ځواب لپاره د راتلو تکلیف ورکوو. له دې پرته به هیڅ یو کاروباري کس نه د نیب مرکزي دفتر او یا نورې څانګې په وارور غواړي.
جسټس جاوید اقبال دا تورونه هم رد کړل چې د پاکستان د اوسني معاشي بحران ذمہواري د نیب پر غاړه ده. نوموړي وویل چې د اقتصادي بحران د احتساب له قومي ادارې نیب سره هیڅ تعلق نشته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د بلوچستان اپوزیشن د صوبی د دریو ضلعو لیوي ځواک په پولیسو کې د شاملولو فیصله رد کړې ده. د بلوچستان د کورونو چارو محکمې د خالی په ورځ د گوادر، لسبیلی او د کوټې کلیوالي سیمو لیوي ځواک په رسمي توګه په پولیس کې د ضم کولو اعلامیه خپره کړې. حکومت وایي دا اقدام یې په دې ضلعو کې د امنیت خرابې وضعیت ته په کتو سره کړی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
د گوادر، لسبیلی او کوټی کلیوالو سیمو لیویس په پولیسو کې د زم کولو د فیصله تیره میاشت د بلوچستان کابینه کړې وه. خو اوس یې په رسمي توګه په دې فیصله عمل وکړ. تر دې وړاندې په 2002 کال کې هم د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچستان ټولو ضلعو لیویس په پولیسو کې زم کړل شوی وو. په 2003 کال کې د نواب اسلم ریسانی د بلوچستان وزیر اعلی جوړېدو وروسته هغه د جنرال مشرف د حکومت فیصله بدله کړه او لیویس او پولیس بیرته سره بیل بیل کړل. نواب اسلم ریسانی اوس په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی. نوموړي پرون مازیګر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د حکومت د اوسني اقدام مخالفت وکړ.
مطلب دا دی چې اوس تقریبا 80% پلوستان پی ایریا تا پولیس مشمش دی دیوی ز مشمش دی ګر ګر لوکل خلک بیا کدی سیل ضرورت پېښې چې دیوی س کنورژن کی پولیس کې دا خو بالکل غلط خبر ده. دا حکومت خپل اختیار لري، دا حکومت بل چا وینا باندې دا معاملات کوي، دا حکومت سره هیڅ اختیار نه، دا بالکل بے اختیار دی. دا اگر چې دوی په چوکي باندې کښېنه ولې دي، دا دوی ډیکټیشن باندې دوی کارونه کوي، دوی اسټابلیشمنت وینا باندې دا کارونه کوي.
په بلوچستان اسمبلی کې له جمعیت علما اسلام حفظ الرحمان ډلې سره تړاو لرونکی اپوزیشن مشر ملک اسکندر خان ایډوکیټ هم د حکومتي اقدام مخالفت کوي. نوموړي پرون مازیګر مشال ایډیو ته وویل د دې خلاف به له اختر وروسته کړنلاره ټاکي.
لیوی چې دی هغه تر پولیس دی، بیا نو عمر د لیوی د پرتی کې یو دی، د پولیس کې یو تعلیم یو دی، نو هغه ته د ټریننګ ورکی چې کوم اصل دوی استعمالی تر هغه ته اصل ورکی، او چې کوم ټریننګ وو پولیس ته ورکی هغه ته څه ټریننګ وو دوی ته ورکی، بلکې د فوج په ذریعہ باندې د ټریننګ ورکی بیا د علاقہ په کور کې او بیا د لیوی تر کس کې څو ورځې جران دغه ایکسرسایز ناکام دی. په دغه وجه باندې موږ مخکې مخالفت کړی دی اوس یې نو لا اکثر اباد بیا موږ یو پورا باقاعده یو عمل وو.
خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بولیدی د اپوزیشن تورونه او اداوې ردوي. نوموړي پرون مازیګر مشال اډو ټول چې د اپوزیشن دا خبره غلطه ده چې حکومت د استابلیشمنت په خوښه دا فیصله کړې ده. دغه په خبره دا اقدام صوبای حکومت د دغو ضلعو حساس امنیت ته په کتو سره پخپلا اخیستی دی.
دہشت گردی بھی جو ہو رہی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو جو آتا ہے وہ کافی جو ہے
لیویز د ترهګری او د امنمان د نور ستونزو مقابله نشي کولای، نو ځکه موږ د پولیسو جدید نظام پر وخت د اف آی آر درجولو او یو رسمي انتظامی ته اړتیا لرو. موږ غواړو چې پولیس خپل ټول پام د خارونو امنیت ښکولو ته وکړي،
ظهور بلید ته معلومه نه ده چې څومره شمیر لیویز به په پولیس کې زمسی خپل بتوای. اټکل دی چې دا شمیر به د 2500 په منځ کې وي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس تاسو په مې بلې موضوع تر راګرځوم. د میچنای نه تر یک غونډه د بیلابیلو میوو درې نیم سو باغونه دي، ولې دا سات د لوکاټو خرمانو او شلتلانو شوک پکې شروع شوې ده. دغه شوکی له د شانګلې 410 ځینې ځایي مزدوران راغلي او وایي چې تر د وړو کې اختر پورې به په مزدوري بوخت وي. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترک زیرا.
په میچنه کوزه محمود کې د لوکاټو د خورمانو شوکه شروع شوه او دغه باغونه نه بده شوکه موده تر د وړو کې اختر پورې روانه وي. په کوزه محمود کې چې زمکه اوی یا د نهري وبو د لاندې دي، په کې 500 زیات باغونه دي، ولې تر 300 پورې باغونه پکې د سترو املوکو الوچو او د شلتالانو همشته. د خورمانو او لوکاټو باغونو زیاتره شوکماره اند شانګلې دي، ولې ځینې پکې مقامي همشته.
نومې باش خان د شانګلې 200 روپۍ روز راکې یرا شوکی کار خو تقریبا 14 کار کېږي چې زه د شوکی تروتې ما دالې شو د خوبانو د دې شوکا کو.
دا په کوم کوم ځایونو
دا په خبر ور مړې اکرپورا ترخه په دا ترپونو باندې شوکا کو یره سواد کې داسې مزه نشته. البته ترها لګه کمره دغه 1500 روپۍ ورځ ده، نو په دغه باندې زموږ گزارن کی.
الیاس خان د میچنه وسیدون کې یو بل مزدور کار تن دی خورمانه شوکولې دی، وای چې د میچنه نه تر دی خوند پوري باغونه ډیر دي، چې د خورمانو ورځ ختم شي نو بیا هغه په خپل سیمه کې نور باغونو ته مزدوري لزی.
او بس ته کشمیر او پینډ اسلام آباد نه په خلاصي بس سعودی مودی مسافرن پکې ډیر کړه ودینه دا مسافرې بس خره چې ماخام ته خپل بچور لاړ شو. بس یو مې شونی مې وای به خټکی خدای را ورسې خټکی وټولم به ور پسې نور کارونه خدای پاک سٹارټ کیا خدای سینه دا بس زی رزق دی الله روان کړي لري چاره سکی
دا باغونه یوازې په اویز مکو کړل شي ولې لل مکی برانی کروند کی. خو بیا هم د پندلې او د پړنګار زمکه هواري او خسته هم دي، او د هغه ځینو خلکو ویلو چې کومون ډیم جوړ شي او نیرونه تیوزی نو بیا ممکنه ده هلته هم باغونه وکړل شي. شانواز رغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د دونی مو بجو د خبرونو لنډی د عبدالحی کاکړ.
په خبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي سرلننه په لیډریټینګ هسپتال کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی دی. د اتحادیه یو غړي ډاکټر احمد زیب نن سهار مشالې ډوټول د فیصله تیر شپه د ناروغانو د مشکلاتو کمولو لپاره کړی دی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د چا خلاف نه بلکې د هیواد په حق کې رای یو ځای کیږي. تیر ماښام په اسلام آباد کې پزګوند مشر بلاو بوټو زرداری لخوا د روژمات لپاره وبلسوي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. د پاکستان د احتساب قانوني ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وایي چې هیڅ یو کس د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آینده ونیول شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د هغو ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې وخت په وخت په نیب لګول کېږي. د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه په حکومت ډلو ونه ویشي. فاروق وردک تېره شپه دا خبره وروسته له هغه مشالې ډوټو کړې چې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو په سر لانجې شدت وموند. پولیسو تېره شپه د کندهار ښار په بیلابیلو حوزو کې درې غلچکي بریدونه بریدکوونکي ووژل. د کندهار د پولیسو وین جمال ناصر بارکسي دا خبره پر مشال ریډیو ته وکړه. ولادیمیر زیلنسکی نن د یوکران د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. یو 24 کلن زیلنسکی په خوانی کامیډین دی چې د ټلویزیون په یو مشهور خبرونه کې ولسمشر رول لوبولی. د تاجکستان د انصاف وزارت وایي دغه هیواد په یو جیل کې د بلوي په نتیجه کې د جیل درې ساتونکي او نهه ویشت قیدیان وژل شوي دي. دا جیل چې ډېر ټینګ امنیت لري له سر ښار دوشنبې څخه 25 کیلومتره لرې جنوب اړخ ته په واتت سیمه کې پروت دی. یاد وزارت وایي دغه بلوه تېر ماښام هغه وخت شروع شوه چې د اسلامي دولت اقتصادي ډلې سره په تړاو قید شوي شاوخوا دېرش قیدیانو د جیل درې ساتونکي رغمال او بیا مړه کړل. د رپورټونو له مخې له دغو قیدیانو سره چاقوان او نور تیز اوسار.
د عبدالحی کاکړ نومو د خبرونو لنډی راوړیدو او سترته ونی د خبرونه جمهوریت غوونه وړاندې کو. جمهوریت غوونه نننۍ خبرونه کې د پښتون سیاستوال عبداللطیف اپریدی د جدید حد پاړه ده. دا پروګرام هر ونی تاسو ته پاره عبدالحی کاکړ برابروي. نو راځي چې وورو جمهوریت غوونه.
د مشال ریډیو په جمهوریت غونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هر کلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حکومت او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قرباني ورکړې دي. نننۍ خبرونه د وتلي پښتون سیاستوال او وکیل لطیف خانجي.
غټۍ نیمې خیرات څوک سپرلې نه وایي سپرلې هغه وي چې په ګوله هم په خار راشي.
دا د لطیف اپریدی تر ټولو خوښ شعر دی چې اکثره په جلسو کې هم وایي. دا شعر یې شایي ځکه هم خوښ وي چې پکې د هغه فکری او نظریاتي هدفونه هیلې او خوبونه انزور سوي دي. لطیف اپریدی چې ملګری یې له نازا او مینې لطیف لالا هم بولي له تیرو څه د پاسه 50 کلونو راسي د پښتنو په سیاست کې یو ځلنده نوم دی. هغه د پاکستان تر جوړېدو 15 کاله لمخه د 1942 کال د سپتمبر پر یو لسمه نیټه د خیبر تیرا د میدان کمبرخیلو تیراکی کلی کې پیدا شوی. خو له پرایمري واخلې تر یونیورسټي پورې ټول تعلیم په پېښور کې کړی. نوموړي له پېښور پوهنتونه د معاشیاتو او له خیبر لا کالج د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. لطیف اپریدی وایي په 1978 لسیزه کې لا هم په سکول کې وو چې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک یو ټینګ ملګری فضل محمود مخفي وراره یې استاد وو او هغه پکې د سیاسي شعور زړې وکړلې. په
سکول کې د مونږ یو ډیر استاد مولانا فتح الرحمن نوم یې وو. مولانا فضل محمود مخفي صاحب وراره هم موزوم هم هغه به مونږ ته د دې جنګ کیسې کولې. باچا خان او د علامه مشرقي او د نورې همدغه نه اورېدې. په دغه طریقه یو ابتدایي طور چې کوم دی د پښتو سره د پښتنو سره له مونږ له پېژندلو د دغې نه هم لسم جماعت نه وشوه. خو بیا دا وه چې زه په کالج کې داخل شوم. نو په دې پېښور کالج کې هغه وخت کې د پېښور ده چې کوم اوسېدونکي وو چې په دې کې زیاتره پښتانه وو. خو جب به د هینکو هینکی شو نو دغه هینکیان با سی مسلم لیگی غونده خوونه یو د منګ مل پختون پختونو خبره کوله او دوی با د دې مخالفت ته نو دغه سی په کالج کې دی پختونو دغه دغه هینکیان پرمنده یو کشمکش روانو او په دغه کې منګ بیا د سیاست خبر شو.
په طالب علمي کې د لطیف اپریدی تعلق د نېشنل عوام پارټي له مشرانو په تیر بیا کړه لاسي سیاستوالانو اجمل خټک، افضل بنگش او ګلندر مومن سره جوړ شو. هغه د سیاسي روزنه وکړه. په 1908 کال کې جنرال زیولک د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او مارشال هغه لګوله. دا وخت د لطیف اپریدی د غوث بخش بزنجو په مشرۍ پاکستان نیشنل پارٹی کې چې د مارشلا پر ضد فعالیت پر مهال د جیلونو سلسله پیل شو.
خو جیل ته یو کم تیم کال کې لار ما څه خو چې طالب علم یو ځل پیرو خو بیا په یو شپه پورم تیر نه کړ او ټول موږ بسو الکان نیولې د ایوب خان په زمانه کې چې د فاطمې صداغه الیکشن او هغه موږ یو شپه تیر نه کړ راوی خو بیا وستو د زیول حق په زمانه کې د په یو کم متهم کیم جیل ته کار کې شوم خو بیا غټ نه رقم شه درې میاشتې مې تیرې کړې او دا غینه پسته بیا کیم کې هم د جیل ته لاړم بیا په یو کیم کې ما تقریبا 10 میاشتې تیرې کړې په جیل کې تیرې کړې او دا غینه پس په درې ما کیم کې جیل ته لاړم او بیا په 15 کیم کې جیل ته لاړم او 15 کیم نه پسته د جیلونو سلسله تیرې شوې ده.
د جنرال زیولک په مارشلا کې نیول سوي سیاسي کارکونانو باندې به په تاڼو او حراست خانو کې تشدد کېدل عام خبره وه. خو لطیف اپریدی په جیلونو کې له وهلو ټکولو سره مخامخ نسو.
کم خلک کسان چې په الفکار کې لکه د بټو شپ د پاتې خلک تللي وو په الفکار کې هغوی به چې ونیول نو هغوی له به ډېر تارچر عذاب و په بالاکله بالاحصار کې به ډېرې بدنامې ځایونه وو په هغې کې به یې بندول او چې د هغوی به نه صفایي وه هم به په کې هوا نه وه هم به په کې تنګ تنګ او تاریخ و تیاره ځایونه به وو. چونکې زه وکیل وم د وکیل په حیث باندې دا یو خوب دا و چې وکیلانو پسې بیا نور وکیل پسې نور وکیلان چې هغه وباسي د سیاسي پاټونو علاوه هم نو ماته چرته دغه چې تارچر نه دی راکړی شوی. البته د دې مارشلاګانو مخالفت دا به م کولو او د دې په وجه به نظر بند کړو.
لطیف اپریدی د پېښور، هریپور او ډیر اسماعیل خان په جیلونو کې شپې ورځې تیرې کړي. هغه د جیلونو یو شمېر خاطرې او یادونه لري. یوه داسې خاطره د ډیر اسماعیل خان جیل په اړه ده.
موږ ډیر اسماعیل خان جیل لرو. نو موږ نه مخکې د جنوبي وزیرستان نه څلور 50 د لوی مشران نه جیل ته رالېږلي وو او هغوی ته د سزا لپاره هغه چې کوم ځای کې ډوډۍ پخېږي دغه د ډوډۍ د پخلي ځای ته یې لېږلي وو. دلته به ډېر سخت مشقت د خلکو نه اخیستی شو. شل شیره یو من اوړه به یې درته واچول چې دا وغږه په نورو شهیدانو ډېر خفګان اظهار یې وکړو. چا ورته دا خو جیل دی دا خو ټول په پیسو هر څه کېږي پیسې راغونډې کړې نو هغوی زما خلې 350 روپۍ راغونډې کړې او د ځان د هغې د ډوډۍ د پخلي د ځای نه وویست او لا شکر وکړو هغه په خپلې پغیر تاس په سر کړی وو.
د لطیف اپریدی کورنۍ د اپریدو د خپلې قبیلې مشري کوي. هغه له ماشومتوبه قبایلي سیاست په سترګو لیدلی او چې ستر سو نو د عصري سیاست له داو پیچ هم خبر سو. د یو سیاستوال، قبایلي مشر او وکیل په توګه په روغو جوړو کې ماهر وو. همدغه مهارت یو ځل د ډیر اسماعیل خان په جیل کې په کار راوستي.
انتظامیه ده که جانو ترمین جگه جوری دیر اسماعیل خان جیل که سردار حسین نمی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ شاباز گڑے ہو آغا پیپل پارٹی والا مشران والی ہو او زا نیشنلی نیشنلی کولو او کوشش دا کو چې نیشنل او پیپل پارٹی سو جنگی نو لے سردری آتی آئیم که نو منگ جیل پیندل شل کسان آلتا چه ماوری دل نو دوی سا بیخی جنگ تا تیار ہو انتہائی کشیدہ او بد حالو لو منگ کوششو کو پکی من دیتر لے ہاں او نتیجہ دا شو چې دا ترمن هغه بجتی او کشیدگی او د جنگ جگړې ماحول مو ختم کړو. الله تعالی مهرباني وکړه سره جنگ ونه جنگېدل او بس شو او انتظامیه چې دا ودل چې دا د پوجا بس شو
د لطیف افریدی حواله سیاست او وکالت دی، خو سیاست یې په ژوند کې داسې اقشو سوی چې پر وکالت یې هم د سیاست رنګ غالب دی. کله چې په پېښور کې د هغه دفتر ته ورسي، نو هغه دفتر کم او حجره زیاته ښکاري. د لیرې پرتو سیمو او کلو بانډو کسان به ناست وي او لطیف افریدی به په قانوني او د ژوند په نورو چارو کې مرسته غواړي. په خیبر پښتونخوا کې چې پر هر سیاسي کارکون یا مشر مقدمه جوړه شوی، نو زیاتره وخت یې وکالت لطیف افریدی مفت کړی. کله چې په 1915 اویم کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو نېشنل عوامي پارټي باندې بندیز ولګوي او د دې ګوند په زرګونو مشران او کارکونان یې ونیول، نو په دغه سی یو مقدمه کې لطیف افریدی په سلګونو کسان په ضمانت خلاص کړل.
آیات شیرپاو په بم کې په یو په خبر په هندون کې مرشه دا غینه پښتا د نېشنل پارټي مشرانی ونیول. اف آی آر نمبر 49 یا یو کم 50 دغه اف آی آر کې وی چې د نېشنل عوامي پارټي خلک چې کم دي دا سازش کړي چې پاکستان خلاف دوی داسې ماحول پیدا کړي چې پاکستان کې ګډوډ شي او پیدا ورک شي او داسې او داسې لهذا د دوی د سازش نه عمله پر دې پارټي خلاف چې کم سرکړه خلک دي دا نیول پکار دي. په دې اف آی آر کې څلور کسان نیولی شوي او خلاص شوي او څلور زره کسان
یوازې دا نه، بلکې تر دې وروسته په 1909 اویم کال کې د ملاکنډ سازش په نوم مارشلای حکومت د پښتو وتلي شاعر رمچا سایل، افراسیاب خټک، صابر شاه صابر او نورو باندې مقدمه جوړه کړه. لطیف افریدی د دوی د وکالت ذمہواري هم پر غاړه واخیستله.
مقدمه یو وا چې په بلکن سازش کې باندې مشهور و، باغی چې رحمت شاه صاحب او افراسیاب خټک، سرفراز محمود او داسې ورسره تقریبا 15 کسان لور کسان دي ویلو. ملکن سازش کې په نامه باندې په غوي باندې د فوجي عدالت سپیشل ملټری کور کې مقدمه چلے ده. هغه مقدمه هم زه شپږ میاشتې مسلسل کړې یم. هغه مقدمه ما کړې وه، ما سره یو شهید بیگ بر هم و چې پسې بنگ صاحب هم په هغه کیس کې په ابتدا کې مونږ سره تللی وو او هغه کیس تقریبا شپږ اووه میاشتې وچلېدو. بیا به فوجیان ویل چې دوی خلاف څه نشته، فوج حق به نه دوباره په مقدمه وچلوئ. بیا به درې ځلې داسې وشوه، خو آخر د خلاف څه
لطیف افریدی د قانون د واکمنۍ، د پښتنو د حقوقو، د جمهوریت د بحالۍ او پیاوړتیا مقدمه په جیلونو، عدالتونو، جلسو او جرګو، یعنی په هر ځای کې کړي او نن په 2019 کال کې شاوخوا او اویا کلن دی، خو په خپل جدوجهد پښیمانه نه دی. البته ناهیله پدې دی چې پښتانه متحد نسو.
پښیمانه بالکل نه یم، البته چې زمونږ کوم غوښتنې یا خواهشات وو یا چې موږ ویل چې سیاسي مقصدونه او غرضونه ترلاسه کړو، هغه زمونږ ترلاسه نه شول. هغه دا وا چې پښتانه خوشحاله ژوند تیر کړي، پښتانه آزاد ژوند تیر کړي، پښتانه د پښتنو ژبه، د پښتنو اقتصاد، د پښتنو بچی چې کوم دي په خوشحالۍ او په آزادۍ ژوند تیر کړي. دغه یو افسوس دی راته، هغه مقصد او مرام او چې وخت تیریږي نو پښتانه په یو بل د یو بل په ګریوانو کې لاسونه اچوي، که د پښتنو لیډرشپ دی هغوی هم دغسې دي او له پښتنو زما غونې واړه خلک بیا هم دغسې دي. خو پښتانه نه یو متحد شو، نه د خپلې خوشحالۍ د ګټلو لپاره داسې لوی اتحاد او ملاتړ جوړ کړو. ما وریدل ځنه په خاو پټه دا ویلې مونږ به هم خو په مونږ باندې باور راشي.
درنو اوریدونکو، په جمهوریت غونو پروګرام کې مو د وټلی پښتون سیاستوال لطیف افریدی د مبارزې کیسه واوریده. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړم. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
Thank you. یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سرهخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
دا مشال ریډیو دی تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخ راغلی دی د یوې بلې ونی دی خبرونې د سولې پر لور نن د سولې پر لور خبرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ د نوې سپې پاړه بحث لرو بشیر ګواخ د دې خبرونې قربا دی نو راځي چې واورو د سولې پر لور
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا تشدد ډیر شوی دی په ځینو ځایونو کې شو بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع غږیږو او اورو چې د دې حل څه کېدای شي زه بشیر ګواښ مو کوربه یم هرکلی مو کوم په پاکستان کې چارواکي وایي د ترګري وروستۍ پیښې د دغه هیواد او چین ترمنځ روانې اقتصادي رهداري پروژې له وجې دي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مای په 15مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې له ډیرو معلوماتو ورکولو بغیر ویل چې دښمنان یې پرمختګ نشي زغملی
د ترګري چې تاسو کومې نوې پیښې لیدلې دي نو زه به یې په اړه درته وایم چې ډېر داسې قوتونه شته دی چې د چین سره د پاکستان اقتصادي رهداري پروژه یې نه ده خوښه د نوې منصوبې مقصد سیمه ییز تړاو دی نو ځینې قوتونه وخت په وخت دې ته خنډونه جوړوي خو موږ به یې مقابله کوو قوم د دې مقابله کړې ده
قوم نے مقابلہ کیا ہے
د سولې پر لور
په تیرو دریو میاشتو کې په لاهور بلوچستان او قبایلي ضلعو کې خواوشا اته بریدونه شوي دي په دې کې ډېر زیان په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو او شیعه هزاره او شو حملو کې اوښته دی د دې حملو ځینو زمواري تحریک طالبان پاکستان او د ځینو بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلو منلې ده د پاکستان او چین اقتصادي رهداري پروژه د 40 ارب ډالرو منصوبه ده چې په بیلابیلو برخو یې بلوڅ بلتنپالو ډلو بریدونه کړي دي د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او د قامی اسمبلی غړی شاهد خاقان عباسی د مای په 15مه په اسلام آباد کې خبروان ته ویل چې حکومت دی مطبوعاتو سره د خبرو په زیات د قام اساسو ته واضح کړی چې ولې د ترګری د پیکو په مخنیوي کې ناکام دی
حکومت تکلیف نه دی کړی چې په دې پیښو خبرې وکړي مونږ اوس له حکومت غوښتې چې قامی اسمبلی ته راشي او د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په اړه بحث وکړي د قانون تر مخه باید په 14 ورځو کې داسې اجلاس وشي خو که حکومت ته د ترهګرۍ د پیښو سپروا وي یا د چین اقتصادي راهداري پروژې غم ورسره وي نو د 14 ورځو انتظار دې نه کوي مونږ مخکې هم ورته ویلي دي چې په دې مسایلو باید بحث وشي خو دې حکومت ته حکومت کول دومره اسانه شوی دی چې د ترهګرۍ پروا نه کوي
د سولې پر لور
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مای په 13مه په قامی اسمبلی کې ویلي و چې د چین اقتصادي راهداري منصوبه به ناکامېدو ته نه پرېږدي د مای په 14مه د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته د حکومتي غړو د راغوښتنې درخواست ورکولو وروسته د مسلم لیگ نون غړي او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبرلان ته ویل چې د ترهګرۍ د پیښو په اړه نه حکومت وضاحت ورکوي او نه هم دوی خبرو ته پرېښودل کېږي خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي اسد قیصر په تیر وختونو کې دا تور په بیا بیا رد کړی دی
په پیښور کې پر هر م جوړوا په پیښور کې پر هر م جوړوا لاد کابل پر هر ورغلې نه دی لاد کابل پر هر ورغلې نه دی دل تلا بل دوینو جام ڈکوے دل تلا بل دوینو جام ڈکوے ہاغ ٹک جام دلا گٹلے دے ہاغ ٹک جام دلا گٹلے دے پپے خور کے پر حرم جوڑوا پپے خور کے پر حرم جوڑوا پکلار کنا پخائی سنو لمبے ما بلوا ید خلا اورنگنو کا تلا بگلا بنو لمبے ما بلوا کڑل دے بکورا دسوات کلی خلق کڑل دے بے کورا دسوات کلی خلق زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے ندے زڑ دے پرے ولے
تاسے لمشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرون آورے پا پاکستان کی دا ترہگری چپی دا یوزل بیا رسنے دو پاڑا دا سیاسی امنیتی چارو پور رحم اللہ یوسفزی سرا خبرے کو رحیم اللہ صاحب تاسو د دې روسي او پیخو ترشه څه وجوهات غنئ چې وجه څه د ولې د پیخي او زلبیا را مخې ته کی
یو خدا حمله ختم شوی خو نه وي کم شوی وي خدا حمله خو روان وي بل خبره ده چې دا څه معلومه کی چې دا کم حمله کوون کی دی کاغه طالبان دی یا کاغه نو تنظیمونه دی یا د بلوچستان دی نو دی اوس زیاد یو قسم لفعال شوی دی داغی وجہ ہم تو نمعلومی گی خوایا دوسرا ہم لکون کی زیاد شوی دی وسائل دیر راغلی دی ندا خبرم کی دیشی بل چے دا سے یو بری دوشی نو آگے کے چے دوی سا کامیابی حاصل ہے کہ یو بری دوشی نقصان شوی نو بیا داغ نورو کسان چے دوی ملگری یا تنظیمونا داغی ہمت داغی چدینو زیاد شی او غی هم کوشش کئی چی داغی هم بریدن او کی بل دادا چی دا حکومت زن چی کم اداری دی پاکستان کی آغی ما پسیل پر ندیر زیاد مطمئنی ہو چی اس آغی پدای حالاتو من دی کابو من دلی دی حملے کمی شوی دی نو آغی ممکن دخکاری چی آغی زیاد توجہ نور کولا
اور ایم اللہ صاحب دا اوس چې کم حالت جوړ شو په داسیمه کې د ایران کتا سو غوړیل ته د امریکای ور سره اړیکی خراب دي او هته د جنگ خبرې کیږي افغانستان خو تاسو خپل شاهدان یو چې ډیر وخت نه د مسله په روانه ده الته قطر کې هغه خبرې هم دومره خینه دي دلته بیا په پاکستان کې حمله بیا شروع شي تاسو ګورئ دا د سیمې د پر د حالت کمی خواته روان دي
زموږ په سیمه کې خو تقریبا 13 کال نه حالت خراب دي او دغه ترا گیری دا او دا هر قسمه مسئله پیدا شوی دی او دا غی مسئلو لا حل چانه دی مندلی تی افغانستان حالات تی دی ایران حالات تی پاکستان کے چکم حالات تی دی پا مشرق وستا کی دا غی مسئلی خو سنگا چی مختلی خو سمار شان تی دی دا غی خو چا حل ندی مندلی یہ خو لا خبر دا چی دا غی مسئلی چی سو پولی حل نشی دا قسم بریدون وکی او دا دا چه زمون پا دی سیمه که بیا جمهوری نظام چه دین واقع کمزور دی اکثر پا دی حوادون که خود جمهوریت نشتا دی خلق و دی فخر حکومت نرازی و چه کم دی که جمهوریت دی واقع هم نمگلی دی یا کمزور دی
او ریملا سب تاسو حل چوی نی دا طول ملکون دا سی پا یو خبر بانی یا یو سیستون سر یو که دلشی دا سی تاسو تخکاری چیزی نی مشترکه ټکی دوی لري چې هغه
دا څه خو نمخ کې شې ودی او نو ماته په انده کې څه امکان ښکاری دا ټول هوا دونه چې کوم دین یو بل باندې شک کوي او په دې کې ډېر زیات یو تفرق دی ډېر زیات اختلافات دي او دا هوا دونه ټول هغه چې دینو هغه نورو قوتونو طاقتونو په لاسونو کې هم لوبیږي. نو چې څو پورې آزاد حکومت نه وي، آزاد خارجي پالیسي نه وي، او دا د خلکو د خوښې حکومت نه راځي، دا وسایل په خلکو باندې نه استعمالیږي بلکې سیدارو او خلکو په جیب کې ځي، زما په خیال باندې دغه حالات په همداسې وي. او خاص تاسو کوشش هم نه دی شوی چې دا هیوادونو ترمنځ چې کوم مسلې دي دا حل کړی شي. اس ماته داسې سو منځګړتوب نه ښکاري، داسې اداره، داسې شخصیتونه نه ښکاري چې هغې د دغې مسلو دغې هیوادونو ترمنځ اختلافات د هغې د لر کولو دپاره هلې ځلې وکړي.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه پېته رسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم، خوشاله اوسه.
تا د کابل اور لپو کی ورکول ورکول وزیرستان د پرلم بلم بکړو ستان د پر لمبا لمبا کړو صدا پختونا ستا سبا زخمی دے صدا پختونا ستا سبا زخمی دے چې د دننن غریوان ګندلې نه دے چې د دننن غریوان ګندلې نه دے په پی خور کے پر ہر مجوڑوا بپے خور کے پر ہر مجوڑوا
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio